سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډ کې د تورستي ډلو فعالیت په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډله داعش خراسان څانګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یوه غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې وکړې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبریالانو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه راپارولی دي د طالبانو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډېرو دولتي ادارو څخه یې ښځې هم له کار کولو راوګرځولې په پیښور کې میشتو یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتلي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کاټونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي دوی یې پرون مشال اډیو ته وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انا لینا باربورګ نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینګ کینګ سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې پردې سربیره یې په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښود او همداراز له تایوان سره د کړکېچ د خطرونو په اړه یې خبرداری ورکړ میرمن باربورګ چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فون در لاین تر سفر یې اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو د چین د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول آزمایلی د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې پرونی د جامدو سونګ کاروونکو بین القرې بالستیک توغندې آزموینې کړې ده جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی ویلي دی چې د دغې توغندي توغول د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړې او د سیمې اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې خوندي سیمو کې پټ شي خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته تاسې خبرونه واورېدل وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي دا غوښتنه پرون د سمرقند په ناسته کې له طالبانو شوې ده د چی په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه نور پر کوم مسایلو بحث شوې ده وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد معاش ورکړي دوی نیوکه کوي چې له ډیر وخت راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی په سخت اقتصادي وضعیت کې دي په کندهار کې بیا عام خلک شکایت کوي چې د تیر په پرتله خوارزواکي ډیره شوې ده
زمانو رحمانیه دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده
همدارنګه خوست او پکتیا ته به هم ورشو چې حال د پدې روسته وي کې زګونکو ته یو شمیر کتابونه چې نوی چاپ شوی دا ورکل شوی دی د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبان غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. دې هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي دي چې ټول شموله حکومت شروع کړي او هر څه ژره پنجونو ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار ترڅنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو لاري دروان بحران د پای غوښتنه هم شوي. د روسي، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جون او ښځو او نورو لږکیو لګیدلي بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
راپور کې مواد دل چې روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد دي جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا دې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د سمرقند په ناسته کې له طالبانو دغه غوښتنه چې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه جدي کړي، آیا د طالبانو په توان کې دغه شته چې دغه مبارزه وکړي او کنه؟ دغه پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د جمهوریت پر مهال د پکتیا د ولی محمد حلیم فدای نه کړی ده.
یو نامشروع غیر مسؤول او جنگی ډلې چې نه داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت لري، دا ډول ناشتې د افغانستان لپاره هیڅ مؤثر نه دی او دا نور هم افغانستان منزوی کوي او د افغانستان په اړه باندې متاسفانه نور هیوادونه هغه کدي سیمې دي او یا لري هیوادونه دي هغه پریکړه کوي، ځکه چې په دې غونډو کې د افغانستان د مسلمان ملت یو مشروع منتخب استازی ګډون نه لري. متقی چې دی غونډې ته ورغلی هم دی، هغه نه کوم داسې یو رسمي هیواد د استازی په توګه نه، بلکې په حاشیوي غونډو کې یوازې د ده نظر اورېدلی دی.
فدای صاحب، آیا د دغه ډول غونډو پایلې به ستاسو په نظر اغېزمنې به وي؟
دوی په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی، بلکې په حاشیوي غونډه کې یوازې د ده نظرونه اورېدلي دي او د سیمې هیوادونو خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره په ډېر جدي توګه باندې مطرح کړي دي او هلته یې واضح هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې تر ډېره بریده پورې دغه هیوادونه په دې باور دي چې دوی اوس هم له افغانستان نه د تهدید احساس کوي، هلته دي القاعده، داعش، د شرقي ترکستان اسلامي حرکات، تحریک طالبانی پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ چې کوم تحریک دی، د دوی ځانګړي نومونه ذکر شوي دي. یعنی په دې معنا چې دغه هیوادونه د خپلو امنیتي موضوعاتو په اړه باندې ډېر زیات اندېښمن دي.
فدای صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته درلوده که مشخصا داسې راته ووایست د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د وس لپاره د څه شي په لټه کې دي؟
زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه د طالبانو هغه چې کومې اړیکې له القاعده، داعش، د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت، د ټي ټي پي یا نورو افراطي ډلو سره لري، دغه تړاو د دوی هغه امنیتي د دوی خپل داخلي امنیت ته یو خطر ګڼي. نو هغوی به تر ډېره بریده پورې په دې هڅه کې وي چې څرنګه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي یا فشار وارد کړي چې د دغو ډلو پر وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي. او دا د طالب لپاره ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې طالب یې نه وړتیا لري او نه یې واک لري.
خاطر پر دې سوات چې د جمهوریت پر مهال د پکتیا والی محمد حلیم فدایي نظریه د سمرقند د ناستی او د طالبانو د جدي مبارزې د ترهګری په وړاندې د جدي مبارزې په اړه دغه نظر پوښتلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د صرافانو د وژنه او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د ټولنه داسې مهال دا ادعا کوي چې پرون په خوست کې د احمد شاه په نوم یو صراف ووژل شو او تر دې پیښې ورځ مخکې په پکتیکا کې هم د یو صراف د تښتولو د هڅې ادعا شوې وه. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار روان دی. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د چهارشنبه ورځ په سهار وسلوالو کسانو په خوست ښار کې په صراف احمد شاه برید وکړ او نوموړی وواژه. د خوست صرافانو ټولنې مشر نظیف الله تاییدوي چې نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې سهار خپله صرافي خلاصوله.
د احمد شاه خپل غوړي چې د کوم پلس کې په دې ځای کې د غلا اختفچون چې د هغې سره ځینې اسباب او وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې، ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې برید کې د برید سره سم کوشش کوي چې د سونه باند کې وې نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي. د دې په نتیجه کې د ډزونه په کې د موږ صرف شهادت رسوي.
د خوست امنیه قومندان هم د صرف احمد شاه د وژلو پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ ادعا کېږي چې د سې شنبې په ماسپښین د پکتیکا په اورګن ولسوالۍ کې هم د یو صرف د تښتولو هڅه شوې. د سیمې اوسیدونکو د نوم او هویت نه ښودلو په شرط دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. د افغانستان د صرافانو ټولنه هم مني چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صرافانو امنیت ته جدي پام وکړي.
په وروستیو وختونو کې واکان دغه پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې، هم د کابل په ښار کې. ګرچې د یو طرفه څخه امنیتي ارګانونه په زیات اندازه کوشش کوي چې د دغه غیر مسؤولو مسلحو افرادو او اختاپچانو او غلو مخنیوي وکړي، دستګیرۍ کې، خو بیا هم متاسفانه دا ډول پیښ شته. نو زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دغه ده چې خاصه توجه دې د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي، سوچ دې وکولی سي خپل کار او فعالیت په آرام فکر باندې ادامه ورته ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی مخکې هم داسې ډیرو پیښو مخنیوي کړی او اوس هم د صرافانو د امنیت لپاره هڅې کوي.
دغه واقعي ډیرو مخنیوي سوی د ډیرو مختلف درانه کتابچان او بل هر خلک چې غلای کړي مجرمین دغه نیول شوي دي، قانون په 50 سپارل شوي او حتی بندونه یې له منځه تللي دي. کله کله بیا هم داسې نادرې پېښ کېږي د مخنیوي لپاره کار روان.
د یادونه ده چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم هم یو صراف ووژل شو. هغه مهال د نوموړي ورور ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې راجولي د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او ووژل شو، خو طالب چارواکو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل. د صرافانو د وژلو او تښتولو پېښې داسې مهال ډېرېږي چې د ورې حمل میاشتې په 21مه د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور کې وویل افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتلونه، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د تورو پیسو سپینول لا هم روان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنژدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارد ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالی وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلی وو، څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا ګیورګیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونې IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارد ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد ډالر پرې ورزیات کړل. خغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، همره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د متقیدینو سرتاسری انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې پازند نیوکه کوي. وايي متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دغه انجمن مشر د پنځم بورز د متقیدینو د اندېښنو په اړه صدر اړیو ته ویل د طالبانو د حکومت په څیر هیڅ حکومت روسه د متقیدینو د حقونو د ورکړې په برخه کې دومره ځنډ نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دا زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې څو دومره مسکرلار شوی چې دوکاندار هم اعتبار نه کوي.
نږدې دوه کاله کېږي خپل د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
موږ حقوق چا اجرا کړی نه ده، هر چا ته چې زه دومره مسکرلر شوی چې دوکاندار هم باندې اوس اعتبار نه کوي. زه یو کور کې موږ مریضي لرو، ماشومان مې مریض ده، زه خپله مریض یم. نو موږ ته خپل د مشرانو نه د امارت اسلامي د لوړو مقاماتو څخه موږ
دا یوازې د یو متقاعد د ژوند کیسه نه ده، بلکې د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن وایي چې ډیری متقاعدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او ژر تر ژره باید دوی حقوق ورکړل شي. د یاد انجمن مشر سنگر افندی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل متقاعدینو دوه کاله راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي او له ډیر ناوړه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
متقاعدین ډیر لوی غټ قشر دی، دا د اولادونو خاوندان دي، دا د لمسیانو خاوندان دي. ډیر په سختو مشکلاتو سره موږ ژمی تیر کړ، روژه مو هم په سختو شرایطو سره تیریږي او د فینل لپاره په داخل د افغانستان کې چې موږ اوسیږو د هیڅ مرجع له خوا نه د متقاعدینو په نامه باندې چا کومک نه ده کړی. موږ په ډیر سختو مشکلاتو کې وو. د امارت اسلامي نه په ډیر احترامات توګه خواهش کوم چې زموږ د متقاعدینو معاش چې په وخت و زمان ورکړ شي، مطابق د قانون موږ اضافه هیڅ شی نه غواړو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د مشر لخوا په یوه خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د کابینې د وروستۍ غونډې د پریکړې له مخې د متقاعدینو او د معلولینو حقوق معاش نه ګڼل کیږي، ځکه د اعلامیې پر بنسټ هغه دولتي متقاعدین چې د کار توانایي لري د بالمقطع مامور او معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه په دنده ګمارل کیږي. د مسلې د یو شمېر متقاعدینو اندېښنې پارولې چې ګواکې د طالبانو حکومت د دوی د حقوقو د ورکولو کوم تصمیم نلری. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایان عبدالولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی وو، خو دا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه لا د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیح شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي دا هغه مطابق به موږ خپل چارې شروع کوو.
دای وای د 1402 کال په مالی بودیجه کې متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره دوی ځانګړي تخصیص په پام کې نیولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د خپل اقتصادي ستونزو او تقاعد نه ورکړې له امله شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو د حکومت له لوري د دوی د حقوقو د نه ورکړې له امله لاریونونه هم کړي دي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت له لوري د متقاعدینو د حقوقو په تصویب کې د ځنډ لامل څه دی. د مالی وزارت د معلومات له مخې تر اوسه 150,000 متقاعدینو په یاد وزارت کې ثبت شوي دي چې له دې ډلې 1,500 ښځې دي.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د هلکانو په پرڅله د نجونو خوارزواکي زیاته ده. روغتیا پالان وایي په دغې ولایت کې په 16 نجونې په خوارزواکۍ اخته دي چې لاملونه یې د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو توپیریز چلند دی. تفصیل په دې راپور کې
د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارزواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چی په خوارزواکۍ اخته ده، ته د اوزبی روختون د ماشمانو په دې څنګه کې وستر کړي. دا وای لورې د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
عثمانو رحمانیه د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و سره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري د سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بستر مو وښ ډاکټران وایي سمده پرڅو باید د کمزوري د است کم خونی ده تنظیم دي نن.
او باید لا بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحب زبیر روختون تراوړي. د خپل د لور د خوارزواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یواز یو نیم کال خپل شیدی ورکړي.
مریض مینس پرتوب لري او پرځوا کې دی نو ریس مشکل نه لري. کم فارس یو خو یغبت پر لګیږي په دې ما پستانی دا غو مشکل دی او سرعت ډیر فار دی خو نو واکې دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدی ورکړي. علاج نه پېژم د روزګانګ ډاکټرانو په وشت دی هغه تر یو څه تشخیص یې شان دی کړی. د سرادم روزګان شپې د تر واسو د ممبدان کې ان چې د تر عالم د تیم وسو دی ول چې په تشخیص نه دي ستوي مو دی.
کندهار کې ځای روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډیر سوی چې تر شپېته سیلنۍ نجونې دي. د کندهار د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2016 ډیر په خوارځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه چې 25 سیلنۍ نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډیر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنځ توپیرس چلندې.
موږ 2500 مریضان بستر کړي وو د خوارځواکۍ د واجب په مختلفو میاشتو کې هم بستر کړي وو. د هغې جملې څخه چې دی 1180 نارینه وو او 1510 چې دی ښځینه وو یعنی نجونې وو. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1510 او 1180 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق یعنی 1/4 د جنو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوان. انجن ته چې دې نور کوي مندې بعض فکر کوي چې کزه دا شیدې ورکمه شاید زه ډنګر سم. الله چې دا سینه د کڅوونه چې دوی شیدې ورکي د خپل غونه تقویې کیږي. موږ شیدې جنو ته لښته وجو ورکو الکان ته ډیر ته وجو.
په کوم عمر کې واده خوړو ته نه لاسرسي به وزلي به سیوادي او یو شمیر نور لاملونه د چیرو وختیا پالانی تر ډیره په خوارځواکۍ د ماشومانو دخته کېدو سبب ګني. دا په داس حال کې د چي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په خوست او پکتیا کې یو شمېر زده کوونکو ته نوي چاپ شوي کتابونه د یونیسف لخوا ویشل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکی ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استاد زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته ویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده. هیڅ نو بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله. سیسه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوی ده. الاول ټولګنه تر شپږم پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بلډوري ته خون کې اوس د کوونکې د کتابونو چاپ او ویشته خوخ دی وای په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر خشي. د خوست د الفتح لیسه یو خون کې نثار الله وای
د دولتي لیسه چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي. نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلی دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدوی خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نشي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو. ترڅنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونسي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون کتابونه مرسته شوې ده، نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دی وی په اوس وخت کې د یونیسف په مالی او تخنیکی ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دویمنی مایتر او رسیدو پا دی برخی که در تا دا ازاده